امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز نو شب آشنایم. دوم پښتو خبری خبرونه په پایل کې په موخه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
نن په کابل کې په ځانمرګي برید کې دوه شپې د تنه وژل شول. د پښتون ژغورنې غورزنګ نن په لاهور کې غونډه وکړه او د سوریې حکومتي قواو د پایتخت په شاوخوا کې د داعش تر کنټرول لاندې ځایونو باندې حمله کړې دي.
ورانو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اوري. لاهور کې د پښتنو د ژغورنې د غورزنګ په خونډه کې زرګونو خلکو ګډون کړو. کندز کې د تعلیمي کال شروع کېدونه وروسته هم درې نیم سوونه زیات مکتبونه بند دي.
یو نیمه میاشت کېږي چې دا نوی تعلیمي کال شروع شوی ده او تر اوسه پورې د پکلو کې مکتبونه بند دي، مکتبونه دروازې بندې دي.
د پاکستان د پښتنو د ژغورنې د غورزنګ د لاهور د غونډې په اړه د غورزنګ د مشرتابه یو غړي سره هم مرکه لرو. مرکه او رپورټونه وروسته اوري او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو ریدونکو. په کابل کې د تذکرو د ویش په مرکز باندې ځانمرګي برید شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت نطاق نجیب دانش د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې نن سهار شاوخوا لس بجې یو ځانمرګي د کابل د ښار په شپږمه امنیتي حوزه کې د تذکرو د ویش په مرکز برید وکړ چې دوه شپېته تنه پکې وژل شوي او یو سل دولس کسه زخمي دي. عیني شاهدانو داسې ویلي دي.
زان هوشتوک مغز سر کل تمام چیرم جان
غرام کد ایزا می اومدم دویدا اومدم که کلش از یک سر نمی جو زخمی یافتیدگی بود. کل زخمی ها را بالا کردن رفتن. کلش هوشتوک سیاسر بدرم کلش از خاطر تسکیر گرفتن اومدم.
بچه ما اینجی بود، خود ما اینجی بودیم. بچه ما زخمی شو شف خارا بردیم. ادم اینجی که ما جنازه را حساب گرفتیم 10 نفر در این موقعیت بود.
جمهور رئیس غنی دغه برید غندلې دی او ویلی دی چې دغه ډول بریدونه به په دیموکراتیکو بهیرونو کې د ګډون د پاره د خلکو عزم او اراده کمزوري نکي. د دې حمله مسؤلیت داعش په غاړه اخیسته دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د یکشنبې په ورځ د ولسی جرګې او د ولسوالیو د راتلونکو انتخاباتو تقسیم اوقات اعلان کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس خبریالانو ته ویلي دي چې د روان کال د جوزا د میاشتې په 15مه د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو د نومونو لیکل شروع کیږي او تر 28مې نیټې پورې به ادامه ولري. د بامیانو د ولایت مقاماتو ویلي دي چې د بد بوی د تنفس له کبله د دغه ولایت په مرکز کې د شیرین هزاره د لیسې څلور د شاګردان مسموم شوي دي. شاګردان روغتون ته وړل شوي دي خو معلومه نه ده چې وجه څه ده. د افغانستان حکومت او د متحده عربی اماراتو چارواکونو په کابل کې د شیخ زاید النهیان خارګوټی پرانست. په دغه خارګوټی کې د پاسه 3300 اپارتمانونه دي. په قندهار کې د عربی متحده اماراتو په ډیپلوماټانو د دهشتګرو د برید نروسته د اول ځل چې د اماراتو سفیر او د ابودبي د فن رئیس د دې خارګوټی د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخیسته. د اماراتو د دې خارګوټي 3300 اپارتمانونه چې ټول خاري خدمات ورکشته دي نن مالکینو ته وسپارل شول. د پاکستان د پنجاب د ایالت په مرکز لاهور کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غونډه پای ته رسیدلې ده.
زه هم د دې وطن غړی یم، د دې وطن بچی یم. په خپل وطن زه چې څه غواړم هغه به وي. زما په وطن ستا فیصلې نه منم، زما په وطن ستا ظلم نه منم، زما په وطن پما باندې ظلم او ستا بادشاہی. ستا په وطن باندې اوس هم بادشاہی د بل چا ده.
دا پښتون غورزنګ چې لږ مخکې غونډې ته غږېدلی و د غورزنګ سو مشران پرون شپه نیول شوي وو، خو منظور پښتون سمدستي په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو اعلان وکړ. د غورزنګ پلویان وایي چې د غونډې ځای ته د رسېدو په لار کې خنډونه جوړ شوي وو، خو هغوی د خپلو اساسي حقوقو د غوښتنې دپاره سوله ییزه غونډه وکړه. پاکستانی مقامات د ډیورن په کرخه د قبایلو د هغه سیمو د سوداګرو سره خبرې شروع کړې دي چې په نظامی عملیاتو کې ورته سخت مالی زیانونه رسیدلې دي. د دې خبر تفصیل متي الله عبد لولي.
د شمالي وزیرستان قبایلی سیمه د پاکستان د فوزی عملیاتو اصلي ساحه وي چې په کال 2016 کې پکې تصفیه عملیات وشول. یو سوداګر سید امیر امریکا غږ ته وویل چې سلور کاله په خوای با ثباته کاروبار درلود چې د میاشتې تر 100,000 ډالر عاید ترلاسه کېد، خو اوس هغه تر 250,000 ډالر په زیان کې دی. سید امیر یو له هغو زرګونو سوداګرو څخه دی چې په شمالي وزیرستان کې د نظامی عملیاتونو درې ورځې مخکې د فوز د وینا په اساس خپل سیمه او کاروبار پرېښود. د شمالي وزیرستان سوداګر په داسې حال کې احتجاج کوي چې د پاکستان نور پښتانه د پښتون د ژغورنې د غورځنګ په نوم په لاهور کې راغونډ شوي دي او د خپلو حقوقو دپاره غږ پورته کوي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د سوریه حکومتي قواوې د پایتخت په ولسوالیو کې چې د اسلامي ګروپ تر لاس لاندې دي هوایي او ځمکني حمله کړې دي چې په زور د دې سیمه نه وباسي. د سوریه دولتي تلویزیون راپورټ ورکړی دی چې د دمشق اوسیدونکو ویلي دي چې د داعش تر لاس لاندې د حجر الاسود د چمګاون نه د شپې تر سهاره پورې ډزې اوریدل کېدې. وسوال ګروپ موافقه کړې ده چې د دمشق په جنوبي برخه کې آخري ځای نه ووزي، خو حکومتي قواو ته نه تسلیمیږي او په سوریه کې د داعش تر لاس لاندې په نورو سیمو کې ځانونه ټینګوي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته په درې ورځني سفر را رسیږي. جمهور رئیس مکرون به دا ځل کوشش وکړي چې د سوریه، ایران او په تجارتي مسایلو کې د جمهور رئیس ټرمپ توجه ځان ته واړوي. جمهور رئیس ټرمپ اروپایي اتحادیې ته د می تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی دی چې په اوسپنې او فولادو د ګمرکي مالیې د لرې کولو په هکله تصمیم ونیسي. چین نن د یکشنبه په ورځ د دې خبر حل کړی دی چې د امریکا د خزانې وزیر سټیون منچن د چین سره د تجارت په سر د خبرو لپاره بیجنګ ته په سفر غور کوي. د چین د تجارت د وزارت بیانیه وایي دوی ته د امریکا لخوا معلومات رسیدلی دي چې د امریکا د خزانې وزیر په اقتصادي او تجارتي مسلو د خبرو لپاره بیجنګ ته سفر کوي. نن د ځمکه نړیواله ورځ ده. د تازه سیړنې له قراره هر سړی، ښځه او ماشوم په تخمینی ډول یو ټن پلاستیک استعمالوي او غورځوي. مبارزین ویلي دي چې دغه لوی مشکل حل کول په یو واړه ګام پیل کیږي. هر څه چې سکي پلاستیکي پایپ مې استعمالوي. د سمندر د حفاظت غیر دولتي مؤسسه وایي په دیرشو کلونو کې رضاکارانو د 10 میلیونو نه زیات پلاستیکي پایپونه د نړۍ د سمندرونو په ساحلي ځایونو کې ټول کړي دي، خو هر کال ورباندې 8 میلیونه نور ورزیاتیږي چې حیواناتو او ځمکې ته تاوان رسوي. د افغانستان د چاپیریال د ساتنې مامورینو ویلي دي چې قریب هر کال 50,000 افغانان د هوا د ناپاکۍ له کبله د پیدا شوو مرضونو نه مري، چې په دې کې د 3,000 نه زیات د کابل خاریان دي. د افغانستان د چاپیریال د ساتنې چارواکي ویلي دي چې په کابل کې هر ورځ 3 ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې هوا ککړوي او خلک ناروغه کوي. همداشان په ځمکه کې د ډیرو نورو ستونزو ترڅنګ یوه مهمه ستونزه د اوبو کمیدل او ضایع کېدل دي. نامتو لامبوزن مایک فلیپس د اوبو د سپما لپاره کمپین پیل کړی دی. د ارمینیا د صدر اعظم او د مخالفینو د رهبر ترمنځ نننۍ غونډه چې په تلویزیون کې خودل کېدله یو 100 دقیقې دوام کړی دی. د صدر اعظم او د مخالفینو د رهبر د حکومت ضد پرله پسې احتجاجونو د ختمولو لپاره په خپلو کې خبرې کړې دي. مظاهره تیره هفته هغه وخت شروع شوه چې پارلمان صدر اعظم د 10 کاله خدمت نه وروسته د جمهور رئیس په حیث انتخاب کړ. د مهاجرو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې د لیبیا په جنوبی سیمه کې په وسلوالو ګروپونو غږ کړی دی چې اجازه ورکړي چې سمدستي زرګونو بې ځای شوو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. او په نیکاراګوا کې د شنبې په ورځ د پایتخت مناګوا په شمول په ډیرو ښارونو کې امنیتي قواوې ځای په ځای شوې دي او د بدو پیښو د مخنیوي لپاره خاص تدابیر نیولې دي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. یو ځانمرګي په کابل کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په یو مرکز ځانمرګي برید وکړ. ګڼ شمېر خلک پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. دغه پیښه د کابل په دشتیارچی سیمه کې شوې ده. نور تفصیل زمونږ د همکار پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش ویل چې بمچون کې پلې روان و او په دشت برچی کې د نوملیکنې مرکز ته چې خلکو ته تذکری ورکولې ورغه او ځان په بم والوزاو.
بچه مام اینجا بود، خود مام اینجا
زل خپل زوی سره دلته وم، خو هغه په چاودنه کې زخمی شو او روغتون ته یوړل شو. ما لس مړي دلته په دې ځای کې وشمارل، دوه مړي هلته وو، موټر سایکلونه یې پراته وو.
د پیښې یو بل شاهد چې له زخمیانو سره یې مرسته کړې ده داسې وایي:
ما چې د بم ډز واورېدو نو سمدلاسه د بم ځای ته په منډه ورغلم. موږ له ډېرو زخمیانو سره مرسته وکړله او روغتون ته مو ورسول. په زخمیانو کې زیاتره ښځې او ماشومان ول.
په پیښه کې و زخمی شوی افغان د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
زه او درې ورونه مې زخمیان شولو. موږ دلته راغلو چې خپله تذکری واخلو. موږ له دې حکومت نه یوازنی شی دا غواړو چې حالات ښه او سوله ییز شي، څو موږ وکولی شو چې خپل درسونه ووایو او خپل ژوند ښه کړو.
که څه هم د زخمیانو او مړو یقیني شمېر لا معلوم نه دی، خو د استقلال روغتون رئیس د خپلې شفاخانې حال داسې بیان کړ:
له بده مرغه زموږ یو شمېر زیات هیوادوال په دې حادثه کې شهیدان او زخمیان شول. له هغې جملې نه 250 تنه زخمیان د استقلال روغتون ته راوړل شوي دي. په دې شمېر کې د 12 زخمیانو حالت ډېر وخیم دی.
د رویټرز خبری اژانس وایي چې د طالبانو د یوې مهمې ډلې ویان په ټویټر کې په دې بمچونه کې لاس لرل رد کړي دي. په چاودنه کې پر مړیو او زخمیانو سربیره ډېر موټرونه هم خراب شوي دي. د شاوخوا ودانیو کړکۍ هم خرابې شوي او د چاودنې ځای په خرابه بدل شوی دی. ډېرو خلکو د غم او غوسې څرګندونه کوله او له حکومت نه یې د امنیت غوښتنه کوله. د ټاکنو د کمیسیون په وینا تر اوسه پورې 109,000 رایو ورکوونکو نومونه ثبت شوي دي. د ټاکنو کمیسیون د حمل د میاشتې په 15 نیټه د ټاکنو لپاره د رایو ورکوونکو نوملیکنه پیل کړې وه.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو مهال ویش اعلان کړ، چې له مخې به یې دغو ټاکنو لپاره د نوماندېدلو بهیر د غبرګولي د میاشتې په 15 پیلېږي. په موقع په دې هکله د اکرام شینواري رپورټ ده.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې ولسوالیو د روانو ټاکنو مهالویش اعلان کړ. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان بدیسایت د مهالویش د اعلانولو پر وخت خبریالانو ته وویل چې د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر د روان کال د غبرګولي په 15 ورځ پیلېږي او د همدې میاشتې تر 20 ورځې دوام مومي.
و بعد از آن بررسی معلومات جمهوری شده سب
بیا د نوماندانو د کاغذونو د پلټنې پړاو دی، چې کوم نوماندان د نوماندۍ شرایط چې قانوني وړاندوینه کړي چې هغوی نوماندۍ ته لار مومي، او د پلټنې دا بهیر د غبرګولي په 15 پیلېږي، د چنګاښ تر 15 دوام مومي. بیا د نوماندانو لومړنی لیست د چنګاښ په 8 خپرېږي.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس ویل د لومړني لیست له خپرېدو وروسته دوه ورځې د نوماندانو پر نوماندۍ باندې د اعتراضونو او شکایتونو د ثبتولو لپاره هم بیلې شوي دي. هغه نوماندان چې غواړي له خپلې دندې تیر شي، هغوی د چنګاښ له 8 د زمري د 10 پورې موده کې له خپلې نوماندۍ تېرېدی شي. هغه ویل چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون بل اقدام د نوماندانو د لومړني لیست خپرول دي، چې د زمري د میاشتې په 12 اعلانېږي.
د رای اچونې د مرکزونو لیست بشپړېدل دي، چې د چنګاښ په 2 اعلانېږي، او د غوایي له 16 څخه د کب د میاشتې تر 23 پورې رامنځته کیږي. او هم د ولسي جرګې د نوماندانو د ټاکنیزو کمپاینونو پړاو د قانون له مخې د تلي له 16 څخه د تلي تر 25 پورې، او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنیز کمپاین موده د تلي له 11 څخه پیلېږي او د تلي تر 25 پورې دوام مومي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د تلي 25 او 26 ټاکنیز بهیر د پای د 2 ورځې د چوپتیا یا سکوت د ورځو په توګه اعلان کړی دي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د دغه مهال ویش له مخې به د ولسي جرګې د ټاکنو پیلې د لیندې د میاشتې په 13 او د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو پیلې به د سلواغې د میاشتې په 4 اعلان شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د تلي د میاشتې 26 د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو د ورځې په توګه اعلان کړی ده. افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د وری له 15 رئیس د ولسی جرګې ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو د رای ورکونکو د نوملړ د برابرولو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړی دی. په افغانستان کې ټاکنیز بهیر له پیل سره سم د دغه بهیر په وړاندې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي چې ورسره په ټاکنو کې د خلکو د پراخه ګډون په اړه هم اندېښنې راولاړې کړې دي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د 3 ولایتونو په مرکزونو کې د 3 اونیو د نوملیکنې د روان بهیر په لومړۍ اونۍ کې شاوخوا 230,000 رای ورکونکو خپل نومونه لیکلي دي. ټاکل شوی د نوملیکنې دا بهیر به د غوی د میاشتې په 13 د ولایتونو له مرکزونو څخه د ولسوالیو مرکزونو ته وغځول شي. د آزادو عادلانه ټاکنو د موسسې اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې امنیتي ستونزې د ټاکنو په بهیر کې د خلکو په ګډون منفي اغیزه کوي او په ټاکنو کې د خلکو ګډون کچه راکموي. ښاغلي رشید امریکا غږ اشاره کوي چې امنیتي کارکوونکي د امنیتي پیښو مخه ونه نیسي او د کابل د یکشنبې د ورځې د خونړۍ پیښې په څیر په ولایتونو کې هم دغسې پیښې تکرار شي نو خامخا د ټاکنو په بهیر کې د خلکو ګډون باندې اغیزه کوي.
زمونږ تمدا و چې کوم شمیر مرکزونه چې د مخه د امنیتي ارګانو لخوا ټاکل شوي وو چې شاوخوا 3,000 مرکزونه د بیلابیلو کچو د امنیتي ګواښونو سره مخ دي چې دا شمیر راکم شي. یعنی هیله مو دا و چې د دغو مرکزونو شمیر 0 یا 1500 ته راښکته شي او ورسره امنیتي وضعیت ښه شي. خو دا ډول پیښې دا ښیي چې کیدای شي د امنیتي ګواښونو سره د مخامخ رای اچونې مرکزونو شمیر نور هم زیات شي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د یو راپور له مخې د رای اچونې د شاوخوا 1,350 مرکزونو له ډلې یوازې شاوخوا 3,500 په هغو سیمو کې پراته دي چې امنیتي ګواښونو سره مخ نه دي. پاتې نور د بیلابیلو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او شاوخوا 900 د افغان امنیتي ځواکونو له کنټرول بهر سیمو کې پراته دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د استډیو نه اوري. د پاکستان د پښتنو د ژغورنې د غورزنګ د لاهور د غونډې په اړه د غورزنګ د مشرتابه غړي علي وزیر سره مرکه لرو چې همدا اوس د لاهور نه را سره په تماس کې دی. علي وزیر صاحب، ستړی مې شه، غږ مې اوري؟
جی بالکل یارو، بالکل یارو،
خوشحاله مننه، خوشحاله خبرونه کې را سره استئ. په لاهور کې د پښتون د ژغورنې غونډه ستاسو د تمې سره سمه وه؟
بالکل، ډیر لوی زیات تعداد کې خلک پښتانه هو او د پنجاب چنور د محکوم کومونه دي چې هغه د فوج لاندې د نمزکه قبضه کول او حالته به کور کوي او سره دا چنور لیکواران، پروفیسران، ډاکټران او د یونیورسيټي لوی تعداد سره د یونیورسيټي کالجونو په لوی تعداد سره ځوانان راوتلي وو.
وزیر صاحب تاسو په خپل bale
یعنی کمنات په دې کې ډیر زیات تعداد سره شرکت کړی وو.
ښه، مننه وزیر صاحب. تاسو په هغه کسانو کې وایي چې پروند پاکستان حکومت د خواني ول شوی وایي د څه پوښوي چې د غونډنه مخکې تاسو او ساسه ملګری ولی ونی ول شوی څه درنه پختل څه ویلې؟
دا څه و چې زمونږ چې کومه خواندي په دې غا کې وتلې د پمپلیټو کمپین کې وتلې وي نو هغه هم ډېرې څوش په مخته تنګې کړې. بیا داسې وشو چې زمونږ کوم ورونه او د پی ټی ایم ورکر وتلي وو نو هغه هم وختن په وختن ډېرې بدې خبرې ورته کولې او پوسټرې به یې ځینې وشلولې. او بیا به چې مونږ کوم ځای ته لاړلو نو هغه ځای کې به دا وکړو چې دوی به شاته پسې ورغلل نو هغه آبادی ته به وویل، د پښتنو آبادی ته به وویل چې دا کسان خو به درنه لاړ چې جلسه به وکړي، ته به بیا څه کوې؟ تا هم دلته کاروبار دی، روزګار دی، د مزدوره دی، دا بیا خو ته مونږ ته پاتې، بیا خو چې مونږ څنګه مرضي وي هغه به در باندې کوم. تقریبا زه دا وایم چې کم از کم ډېر زیات تعداد د دې د وجې نه نه راغی چې هغه ته بالکل کلیئر کړ دا ویلي وي چې تاسو مونږ بیا نه پرېږدو په دې کې.
ښه، یعنی د پاکستان د فوج بله وبخې د فوجیانو د خوانه وزیر صاحب بله د فوجیانو د خوره د اخترونه خزو ته ورکل شي چا چا کمپاین کو؟
بالکل بالکل، زمونږ سره اسمت شاه جهان و چې زمونږ د مور په ځای د مشر خزه ده، هغه د لاس نه پمفلیټ یو ډلې وشله ولې. بیا داسې وکړل چې بیا په برځای کې ګاډي ورته راغلل، پمفلیټ یې غاکړلې نو په هغه کې پمفلیټ یې ګاډي نه کسان پسې راکوشل، پمفلیټ یې وشله ولې بلوارې په مخ ته باندې وویشتله.
د رپورټونو له قراره او داسې خبرونه رسیدلې چې په کراچۍ کې او په نور ځایونو کې د پاکستان هم پښتانه نیول شوي دي، د دې خبرنه تاسو څه تازه اطلاع څه ده؟
بالکل د کراچي او د حیدرآباد نمو خبر شوی چې د کسانې نیو دي دي بل چې د زمون پروګرامونه ته کوم راتلل هه لاورته د دې ټولو کسانې دي د سکینی کړي دي فوټوګانی استدي دي پلار باندې چې د لاهور پروګرام ته راتلل د حیدرآباد او کراچي چې کوم بالکل هغه کسانې نیو دي دي اوس هم انټيليجنس ادارې پانورو کسانو پسې ټلیفون نه کیو تنګوي ورته چې تاسو موږ نه پریږدو تاسو هغه خبرې دی او دغه خبرې دی او پرون یې موږ ته یو ورچ الته نو الته چې ورو نو د فوج هم لوړ مسای انټيليجنس لوړ مرتبه کسان د انټيليجنس ادارې ناشتو اور سره د پولیس چارواکي هم انټيليجنس هم تڼه ته یوړلو نو پاګه کې موږ ته وویل نه چې تاسو دلته حق نه جوړیږي تاسو جلسه وکي ځکه چې تاسو خپل وطن کې کوي دلته تاسو مهرباني وکي تاسو پښتانه به بالکل به ذات خودي ما ته وویل چې دلته په موږ باندې حمله شوی دی ممر ته چې چا حمله در باندې کړی دی بیا دې دی چې د تاسو پښتانه خودکشتي او دغه په موږ باندې حمله کوي تاسو خپل وطن علاقه متبا کړل اوس موږ ته به کوي را رواني
بل د څه څه ونه ول وزیر سبو به خې پښتانه راتلان جواب کوي چې نور ګوندونو ته او نور ډلو ټاپلو ته اجازه شته ولی پښتانه ته اجازه نه ورکي
نو سودا داسې دی کنه چې زه ما چې کته د سوال په خپل باندې نظرین ته تشریح وکي اروېدون کی ته زه هم چې هغه به ډېره په بهتره یو خو نن خو ټوله دنیا ته اوس پته ولګېده چې دې دوه بس دې ځای کې په لاهور کې په پښتانه باندې چې کومه ویره ده زه پرشته درته وایم چې ما دومره خوف او ویره ما نه په سوات کې لیدلې ده نه مې په وزیرستان کې لیدلې ده او نه مې په کورمه کې لیدلې ده لکه د دلته په پښتانه باندې چې دې کومه ویره چولې ده پښتانه غریبان به چې زمونږ سره ملاویدل نو بیا به داسې وکړ چې وایي چې هلته زه د میتیازې په بانه باندې ځم زه به هلته در سره ملاو شم نو ما چې د دې کوم حالات ولیدم او د دې کومه ما زندگی ولیدله ما ته حقیقت کې چې ما ته ډېر افسوس ودرېدم
یعنی لاهور او پنجاب خواته پښتون محفوظ نه دی نه یې د غورځنګ ته د غونډې اجازه ورکوله او نه پښتانه هلته محفوظ دي که وخت کم دی وزیر صاحب که دا راته ووایي چې څنګه تاسو خوشې کړی د پاکستان پولیسو نه څنګه هم ځان خلاص کړ
نو بیا خو داسې وشي چې شاته کله پرشر پرې راغی کله دباو پرې راغی او غش نو هغې نه پسې بیا دې دو دغه کار وکړو چې موږ یې خوشې کړو او مخې سره په دې لیول باندې نور هی لیول باندې مخې سره مریم هم ټویټ کړی وو افریسیاب هم کړی وو فرت الله بابر هم کړی وو بلاول هم کړی وو داسې نورو نامتو نامتو خلکو ټویټونه کړي وي او بالکل د پی ټی ایم چې کوم خلک وو دغه هم پېښور او په مختلفو وطنو کې راوتلي وو او دې دا پرشارې په حکومت راوسته چې موږ ځنې خلاص کړو نو د حکومت سره یې اوس ټیک نه دي زموږ لپاره
پاتې خبرې به په نورو خبرونه کې اوریدونکو سره واده وکړي چې تاسو نه به واوري ساس د کور ودانې ډیره مننه وزیر صاحب
مهرباني
په کندهار کې د ټاکنو د کمیسیون مامورین وایي چې په تېره اونۍ کې تر 50,000 پورې کسانو په دې ولایت کې د ټاکنو لپاره نومونه ولیکل چارواکي زیاتوي چې د نوم لیکنې لپاره د مراجعینو شمیر هم د لومړیو ورځو په نسبت ډیر زیات شوی دی نور تفصیل د عزیز الله پوپل په رپورټ کې اورو
په کندهار کې د ټاکنو د ولایتي کمیسیون مسولین وایي چې د ټاکنو په موخه د نوم لیکنې لپاره د مراجعینو شمیر په بیساري ډول زیات شوی دی که څه هم د نوملیکنې د بهیر په لومړی ورځو کې د مراجعینو شمیر کم وو خو 15 ورځې وړاندې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق خبرداري ورکړ چې د هغه چا عریضه او نور دولتي کارونه به نه اجرا کیږي چې تذکره د نوملیکنې کارت ونه لري په کندهار کې د ټاکنو ولایتي دفتر وایي چې په پیل کې د ورځې تر 300 لږ کسانو نوملیکنه کول خو په وروستیو 300 ورځو کې دا شمیر د ورځې تر 10,000 کسانو هم زیاتیږي د نوملیکنې د مرکزونو مخته په ساتونو ولاړ کسان غوښتنه کوي چې د نوملیکنې د مرکزونو او د مامورینو شمیر ډیر سي
درېم حالو د زخبر ولاړم په درو سر کې راس زیات وو او په داخل کې سره دوه مامورین ورته ناست دي او د دې ټول خلکو سپنام نست کوله لومړی باید محلونه زیات سي ترڅو خلک یعنی زیاتره داسې کسان دلته ولاړ دي چې دوکانونه پرېښي دي، استادې پرېښي دي، راغلي دي ترڅو خپل تذکرې ثبت کړي. خو متاسفانه دې ته نوبت نه رسېږي ځکه هلته مامورین لږ دي.
دلته راغلي وو د تذکرې مو ثبتولی، په اته بجې باندې راغلي وو، دا پر دولس بجې انشاءالله موږ ته نوبت راغلی.
د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې دمګړی د نوملیکنې څلوېښت مرکزونه فعالیت لري. په کندهار کې د ټاکنو د کمیسیون ولایتي مسول ډاکټر هاشم دورانی وایي چې د نوملیکنې د مرکزونو د شمیر زیاتوالی دمګړی ناشونی کار دی.
کسل کسه په مرکز ته انتظار په قطار کې ولاړ وي، نو تبا نه تبا نیم سات بعد یو سات بعد نوبت ورسیږي. ان شاء الله زه د کندهاریانو څخه دا هیله کوم او دا مې ارزو د پروانه کې یو سات تیر شي، او ځکه چې دا د دوی په ژوند کې ته ویلی سو یا تقریبا یو ورځ کېدلی شي، ځکه چې دا تذکره چې سټیکر ور باندې ولګې دي دا بیا تر ډېر وخت دی ژوندی دی، بیا کولی سي چې څخه ګټه واخلي کار واخلي. نو په لحاظ پروانه کې یو ورځ دی په دغه ټولو په بسته کال کې یا په پنځو کال کې په یو کال کې درې سوه څو شپېته ورځې دي، دا یو ورځ بیا دې قرباني ورکړي، بیا دې روزانې ته نسي لاړ، بیا دې مکتب ته نسي لاړ، او بیا دې دوکانداري ته نسي لاړ.
بلی خواته په کندهار کې د نسبی امنیت په واجه د شوزو چارو رئیس رقیا اسگزی وایي چې د شزینه رای ورکونکو لپاره د نوملیکنی په بهیر کې لسګونه شزینه کارکونکو په دې بهیر کې کار پیل کړی. نو موړی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې ولسوالیو ته به هم د نوملیکنی لپاره همدا شزینه مامورینی ولاړی سي،
او دغه اتیاتونو خوند په مرکزو باندې ټول باندې مردا د بيدرو ذکر زیدلی یو از مش خوند حاضرې به، او تقریبا اوس هم مردا ولسوالی د لپاره د کلی د لپاره مش هم 215 تنې لیست مش آماده کړی دی، تیار کړی دی، او مش خوند هم د دې ته ازید کړی دی ترڅو د انتخاباتو په پروسه کې هم ګډون وکړي، او د تلاشي په برخه کې هم دی از مردا ساتل تر کې معرفي شي دی اوس فعالا هلته وظیفه تر سره کوي.
د نوملیکنی بهیر د حمل د میاشتې له 15 منټې څخه راپیل شوی چې د سور تر 23 پورې به د یوې میاشتې لپاره د ولایتو په مرکزونو، او تر هغه وروسته د یوې میاشتې لپاره د ولسوالیو د اوسیدونکو د نوملیکنی بهیر پیل شي. دغه راز په کندهار کې د رای ورکولو لپاره 215 مرکزونه ټاکل شوي دي چې د تیرو ټاکنو په پرتله درې شپېته مرکزونه پکې کم دي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کندز کې د نوي تعلیمي کال یوه میاشت تیره شوه، خو لا هم دغه ولایت 355 باب ښوونځي چې د طالبانو لخوا تړل شوي دي بند دي. په همدې کله ګلرحیم نیازمن رپورټ را لګلی.
د تعلیمی کال یوه میاشت تیره شوه، خو د قندوز د خار او لسوالیو 355 ښوونځي چې د طالبانو لخوا تړل شوي وو تر اوسه نه دي پرانیستل شوي. په قندوز کې ښوونځي وروسته له هغې د طالبانو لخوا وتړل شول چې د معلمانو معاشونه بانکي سیستم ته واوښتل. وسلوالو طالبانو او د ښوونځیو یو شمیر مدیرانو د معاش له بانکي سیستم سره مخالفت وښود او ښوونځي وتړل. طالبانو د قندوز د خار دننه هم ځینو ښوونځیو ته اخطارونه ورکړي او دغه ښوونځي تړل شوي دي. اوس مهال یوازې د خار دننه 50 باب ښوونځي پرانیستي دي او شاګردان یې زده کړې کوي. د قندوز د تنه اوسیدونکي سربلند معیار او عین الله بهیر د ښوونځیو د بندېدو په اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
یو نیمه میاشت کېږي چې دا نوې تعلیمي کال شروع شوی ده، او تر اوسه پورې د په کلو کې مکتبونه بند دي، مکتبونه دروازې بندې دي، حتی یو معلم اجازه نه لري چې مکتب ته نه رسي، پارچې د پاره نه وځي، شاګرد ته سپارچه ورکړي چې د مکتب نه سپارچه وکړي. نو مکتبونه دروازې اوس هم تړلې دي. دا یو نیمه میاشت یو د تعلیمي کال چې ته خو مکتبونه بند دي، نقصان ټول عام وګړو ته دغه چې بې تعلیمه پاتې کېږي، نه دغه مندقی خلق دی، عام خلق دی، بی تعلیم پاتی دی.
زده کړه تورنه کې ډیر مهم رول لري. دا کم نه احوال جنن موږ او تاسو وینو، دا د هغه په خوانه د بی تعلیمي نتیجه ده چې موږ او تاسو ګورو. خو د رستي کې قندوز زیات خونځي چې دي د ماشومان او ځوانان په مخ تړل دي، البته د طالبانو د خوانه چې هغه په دې کې خپل سیاسي اهداف ممکن ولري دا غو خاطر تړل دي. خو دولت لپاره په کار ده چې په هره طریقه کې دغه مکتبونه برته د ماشومان ان په مخلاص کې. او بل مهمه خبره دا ده چې زه د اغه سیمو د سپینګیرونو مخاورونو ځوانانو غوښتنه لرم لاشي د خپل ماشومان او ځوانانو ستونزې د طالبان سره حل کړي. دولت خو چې موږ ته څه بار بار دولتي چارواکو دا ویل دي چې نه زموږ ماشومان د مکتب نه پاتې کیږي، اغه سیمو کې چې تاسو جون کوي سپینګیری وي لاشي خپل مشکل دغه سره حل کړي. نو هیله مې دا د مشرانو چې لاشي او د ستونزې دغه هغوی سره حل کی.
د قندوز د معرف تدریسی مرستیال کریم وحدت وای چې د قندوز د خار او لسوالیو له 400 خونځي او څخه 350 خونځي د طالبانو لخوا تړل شوی دی.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری دوم خبرونم په همدې ځای پای ته رسیده. په لاندو شیبو کې د دې خبرونه پیلېږي. اوریدل هم تر بیا لې علامه شي.